په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو، په موخه د دې سات خبرونه ته د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ور نه کړي. د هند سینما نامتو لوبغاړي امیتاب بچن ویلي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي زوی ابوذر څخه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ته رای ورکړه. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ور نه کړي. د ناتو په مشرۍ حساب ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه وکړي. د حساب په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد له قبل راغلي دي چې وای له افغانستان او افغان امنیت ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. خغلی ډانفورد افغان ځواکونه ستایلی ویلي چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي. نیول شوي کسان پرون له یو شمېر وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیلی ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې څلور کسان د چپې درې په ولسوالۍ کې او دوه تنه په نړۍ ولسوالۍ کې نیول شوي. سید خیلی زیاته کړه په کونړ کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هند سینما نامتو لوبغاړي امیتاب بچن ویلي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دی. د هند چاپ انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپلې پرونۍ غاڼه کې رپورټ ورکړ چې امیتاب بچن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ماشوم سره به مرسته وکړي. په راپور کې له ابوذر سره د دې احتمالي مرستې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو هندي ورځپاڼې اټکل کوي چې ښایي د امیتاب بچن هدف به په هند کې د ابوذر علاج وي. دو کلن ابوذر د افغان خبریال سردار احمد زوی دی چې د نوي کال په شپه پر سرینا هوټل په حمله کې پلار، مور، خور او ورور ووژل شول او د ټپي شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ته رای ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه یې باطل اعلان کړه. دا پریکړه لیک په سلو مثبتو 11 منفي او 50 ممتنې رایو تصویب شو. ارمنستان، بلاروس، بولیویا، شمالي کوریا، کیوبا، نیکاراګوا، روسیا، سودان، زیمبابوي، وینزویلا او سوریه هغه ولس وادونه و چې منفی رائے ورکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دی شیخیسیا د پرونی غونډې لومړنی ویناوالو نه و چې ویل روسیه د کریمیا په غیر قانوني لاندې کول سره نړیوال امنیت تړونونه جدن تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین هم د وینا په مهال د خپل هیواد د اقدام دفاع وکړه. چورکین ویل د عمومي اسامبلې د پریکړې لیک هدف دا دی چې غواړي د کریمیا پر ریفرندم شک څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړې د امنیت شورا د پریکړو خلاف اجرایي صلاحیت نه لري، خو د نړیوالو د نظر څرګندونه کوي. بلخوا د امریکا کانګرس په یو وخت له هغه لایحه تصویب کړي چې اوکراین ته د $1 میلیارد پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوو په وړاندې پاتنوي موافق ورایو او د استازو جرګې د 19 په وړاندې په 399 موافق ورایو تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې د دې لایحه پر بشپړولو مخکې لدی چې ولسمشر بارک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد په شمالي برخو کې څو جلا بمي حملې وشوې. د چارواکو په وینا د بغداد په امیریه نومه سیمه کې د سړک د غاړې په بومي حملو کې لږ تر لږه 4 کسان، په عظیمیه سیمه کې یوې موټري بومي چاودنه کې 2 کسان او په سادیه نومه سیمه کې یو تن وژل شول. د روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي په روان کال کې په عراق کې د جګړو له کبله 400,000 عراقیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي. نیکولای ملادینوف خبرداري ورکړ ک نوې مالی سرچینې برابرې نشي. ملګری ملتونه خایلې ویلند مودې وروسته ونشي کولای شي د عراق په لویدیس کې د انبار ایالت څخه د بيزای شو کسانو سره بشري مرستو ته توام ورکړي. نو مولي زیاته کړې په غونډي هوا سوری کې جګړه په عراق کې فرقهي تاوتریخوالي تلمن وهي او تورېستي ډلو ته د دې فرصت ورکوي چې له پولیسو څخه د وختو لاري جوړې کړي. په عراق کې په تیر کال کې تقریبا 9000 کسان وژل شوي چې له 2003 میلادي کال راوروسته په دې هیواد کې تر ټولو خونړی کال و. استرالیا چارواکي وایي د بایدباره نو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د مالیزیا د ورکې شوې الوتکې د لټون سیمه بدله شوې. نوی ترلاسه شوی معلومات وایي د الوتکه مخکې له دې چې د هند په سمندر کې نسکوره شي سرعت یې تر هغه زیات و چې مخکې یې تصور کېده. د استرالیا، چین، جاپان، نیوزیلند، جنوبي کوریا او امریکا لس الوتکې او دوه کښتۍ د دې مسافر وړونکي الوتکې د پاتې شونو په موندلو پسې لټه کوي. د الوتکه شل ورځې مخکې له 299 سپرلیو سره نادرکه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د وروستي توغندي اسمویل د دې سازمان له پریکړو څخه سرغړونه بللې. ویلي دي چې د یو مناسب غبرګون د څرګندولو لپاره خپلو بحثونو ته دوام ورکوي. د لوکزمبورګ سفیر چې د ملګرو ملتونو د شورا دورهیي مشري په غاړه ده دا خبره د دې شورا له غونډې وروسته وکړه. د شمالي کوریا په اړه دا غونډه د امریکا په غوښتنه د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د پاکستان د لاهور خاریبي محکمې د عیسوي مذهب لرونکي یو پاکستاني ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرګ سزا اورولې ده. دا هغه لنجبنه قضیه ده چې تیر کال په پاکستان کې اعتراضونه وپارول. د ساون مدافع وکیل نمیم شاکر وایي قاضي پر تورن مسیح د احتمالي حملو له ویرې د اعدام حکم نوموړي ته په هغه زندان کې اعلان کړ چې پکې بندي دي. پر مسیح یو مسلمان سړي د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور ولګوه. پولیسو نوموړی تورن ونیو خو له ډېر ژر وروسته یوې ډلې خلکو د عیسویانو د استوګنې هغه سیمه چې مسیح پکې اوسېده لوټ کړه او کورونه یې وسوځول. د دې سې اوسېدونکي هغه مهال له خپلې سیمې وتښتېدل خو ډېره برخه یې د راپورونو له مخې بېرته ستانه شوي او خپل کورونه یې جوړ کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ځان د پاپ فرانسیس یو ستر مخلص بولي. ښاغلي اوباما په دې اړه څرګندونې پرون د نړۍ د عیسویانو له مذهبي مشر سره په واتیکان کې له کتنې وروسته وکړي. ټاکل شوې وه دا خصوصي کتنه به چې اوباما د ځان لپاره یو ستر ویاړ وباله د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د واټن د له منځه وړلو لپاره پر بحث متمرکزوي. له خبرو وروسته اوباما د پاپ فرانسیس وروستۍ پریکړې ته چې د خپل پسرلني استوګنځي بڼې یې د عوامو پر مخ پرانیستې د درناوي په خاطر دته د میوو او ترکاریو د زړو یوه بسته چې په سپینه ماڼۍ کې کرل شوي دي ورکړه. له پاپ سره تر کتنې وروسته اوباما له خپل ایټالوي سیال جورجیو ناپولیتانو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیا یې له صدراعظم ماتیو رینزی سره وکتل. له روم څخه اوباما د یوې اونۍ سفر وروسته په وروستي پړاو کې د سعودي عربستان خواته روان شو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. مخکې مو یادونه وکړه چې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دې غرمنۍ خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کو یو ریپورت راخلو، هغه دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې له خبرو او په افغانستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو بریدونه زیات شوي. ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ زوربند سبب شوی چې پاکستاني طالبان افغانستان ته رامات شي او د افغانستان د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي. په دې اړه د عصمت ساروان ریپورت اورو، ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله له یاده مو پاسې.
د پاکستان له حکومت سره د دغه هیواد د طالبانو د تحریک د اوربند له اعلانېدو وروسته چې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې هم وشوې، په افغانستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د سختدریځو د بریدونو زیاتېدل د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له نږدې کېدو سره تړلي بولي. خو ځینې نور بیا وایي چې طالبانو د دې لپاره بریدونو ته زور ورکړی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د افغانستان حالات ګډوډ کړي، څو لږ خلک په ټاکنو کې ګډون وکړی شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو دریځونه توپیر لري، پاکستاني طالبان د خپل حکومت پر ضد جنګی شي او په پاکستان کې د افغان طالبانو د واکمنۍ په شان د سختو قوانینو د نافذولو هڅه کوي. خو د پاکستان له حکومت سره د حقوقي پخلاینه دا ډله چې غړي په جګړه روږدي دي قرار نشي پاتې کېدای او افغانستان ته اوړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانې لیکلی چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر پاکستاني طالبانو ته امر کړی چې له پاکستان سره د سولې خبري وکړي څو د دوی جګړه مار په افغانستان کې جګړې ته خلاص شي او د افغانستان د راتلونکي کال په ټاکونکو جګړې کې ګډون وکړي. د پاکستان د حکومت د مرکزي پلاوی غړي رستم شاه مومند چې د چهارشنبه په ورځ په اورغزي ایجنسی کې له تحریک طالبان سره په خبرو کې ګډون درلود، دا خبر ردوي چې په پاکستان کې اوربند افغانستان پر جګړې اخیز لري. د افغانستان په جګړه کې د پاکستاني طالبان رول نه مني.
بلتا تقریبا یولس دولس سوا پوستے پاکستان جوڑ کری دی سے یو نیم سو دو سوا پوستے التا اتحادی واکن او د افغانستان دولت جوړ کړی دی نو د چا لپاره ممکنه نه ده چې هلته سره د وسلې لاړ شي او تنظیم ور لاړ شي او ټولنه یو ډله لاړ شي یو نیم خلک کیدی شي زی راځي خو د عسکر او خلکو هلته تک ډېر زیات ګران دی او په افغانستان کې چې کم مبارزه ده دا د افغانستان خپل خلک کوي څنګه چې د شورویانو خلاف هغې راپاسېدلي وو دغه شان د امریکې د قبضې خلاف هغې راپاسېدلي دي
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغې ورځې چې د پاکستان لور ته اوربند اعلان شوی دی نږدې هره شپه د افغانستان خوا ته پر امنیتي پوستو هغه کسان بریدونه کوي چې له هغې خوا را اوړي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د کرشي هاخوا د اسلام آباد او طالبانو اوربند طالبان دې ته هڅولي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي او د انتخاباتو په وخت کې له سرحده راواوړي او دې لور ته بریدونه وکړي پاکستان د مارچ میاشتې له پیله له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف اوربند کړی دی د خیبر پښتونخوا د ګومل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې رئیس عزیز الله خان د افغانستان د حکومت اندېښنې د توجیه وړ بودی او وایي تر څو چې د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنې پای ته ونه رسېږي تلپاتې سوله نشي رامنځته کېدی
زما په خیال باندې خو که دا باتچیت چې د پاکستان چې امن دپاره وي نو بیا خو په دې کې افغانستان ته خیر ده افغانستان ته چې تاوان نشته پکې خو که دا باتچیت پاکستان کې صرف امن دپاره نه بلکې افغانستان کې نا امنۍ دپاره هم وي نو بیا خو ظاهره خبره ده افغانستان ته په دې کې تاوان ده افغانستان ته خیر نشته پکې خو د افغانستان چې کوم کارپوهان دي یا د هغې حکومت چې کوم نظر ده دادا دو دا وایي چې پاکستان په پاکستان کې دننه امن دې دپاره غواړي چې دا یې په افغانستان کې لږ په زیاتې طریقې سره نا امني راولي نو زما په خیال باندې پاکستان او افغانستان چې دي هغه دوه ګاونډي هېوادونه دي او دو ته نه ده پکار پاکستان ته هلته لاسوهنه کوي او ته پکار ده چې آ بند کړي
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلومات ایاز وزیر بیا وایي په پاکستان کې سوله د افغانستان په خیر ده دی له دې نظر سره مخالف دی چې ګنې په پاکستان کې سوله او اوربند په افغانستان کې د جګړې د تشدید سبب کیږي
زه خو وایم چې که دا جنگ روان وي نو مشکلات شاید چې افغانستان ته ځنه جوړ شي خو که سوله وشي نو افغانستان ته به مشکلات ځکه نه وي چې پاکستان د خپلې خاورې بیا ذمهوار ده یو طالب هم چې اسناد چې دي دستبندي پخه وکړي جوړ په بګار شي نو دا زه نه وینم هلته هم هغوی لګیا دي خوښوي
په وروستیو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې په لسګونو تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي په فاریاب کې یوې ځان وژونکې حملې اتلس تنه ووژل او څلوېښت نور ژوبل کړل ورپسې په جلال آباد کې ډله ییز برید لس پولیس او یو محصل ووژل له دې پیښې سره تقریبا په یو وخت په ننګرهار کې څلور قومي مشران ووژل شول د نویل مریس کال د لومړی ورځې په شپه په سیرنا هوټل په برید کې د دوو ماشومانو او درو شسو په شمول نه تنه ووژل شول د افغانستان حکومت د سیرنا د هوټل په حمله کې بهرني استخبارات په لاس لرلو تورن کړل چې اشاره یې پاکستان ته وه فارن پالیسی نشې په وروستۍ ګڼه کې د یو شمېر کارپوهانو په قول ویلي چې افغانستان او پاکستان د یو بل پر خلاف له نیابتي جګړې لاسوان نخلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې حالات لا کړکېچن شي د دوی په باور داسې نشي کېدی چې په پاکستان کې سوله وشي او د طالبانو جګړه او تشدد یوازې په افغانستان پورې محدود پاتې شي د فارن پالیسی په نظر دا خطر هم شته چې د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ پر یو بل ډزې زیاتې شي او خبره د دوه هیوادونو یوې بشپړې متعارفې جګړې ته ورسې شي د نشې په باور په داسې حالت کې به سخت دریځي طالبان له فرصته ګټه واخلي
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنې څپه دولس شپږنوي FM سل اشاریه پنځه
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم په پیل شوې خبرونه کې د سیاسي علومو له ځوان محقق فرهاد داوري سره د هغه د دوو کتابونو د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري. درویش دورانی د پښتنو د تاریخ یوې پیښې ته د نظم جامه راغوستې ده. په ګردیز کې د انځورونو د یوازیني دوکان له هنرمند څښتن عرفان توتاخیل سره مرکه او نور مطالب هم اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
کابل کې د پنځشنبه په ورځ د نوروز نړیواله میله ولمنځل شوه. په دې میله کې چې د جمهوریت ریاست په ودانۍ کې جوړه شوې و، د ایران، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو ګډون وکړ. ولسمشر حامد کرزي په دې جشن کې د وینا په وخت د نوروز نړیواله میله د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د زیاتولو لپاره یو ښه ذریعه وبلله. د یادولو ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د نوروز ورځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یو شریک جشن په بڼه هم لمنځل کیږي. افغانستان د نوروز د پنځم نړیوال جشن کوربه دی. افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو جنازې د تیر یک شنبه په ورځ د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شوې. سردار احمد چې د فرانس پرس آژانس لپاره یې رپورټونه برابرول، د نوي کال په شپه په سرینا هوټل کې ووژل شو. په دغه حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، د سردار احمد میرمن همیرا، د هغه شپږ کلنه لور نیلوفر او پنځه کلن زوی عمر هم وژل شوي دي. د سردار احمد او د هغه د کورنۍ قتل افغان خبریالانو او نورو ګڼو کسانو سخت غندلی دی. په سرینا هوټل باندې په دې حمله کې څلور کسه وسلوالو د سردار احمد او د میرمنې او ماشومانو په مخونو او سرونو باندې د توپانچې ډزې وکړې. د یادولو ده چې وسلوالو د دغه افغان خبریال یو دوه کلن زوی هم ویشتلی دی چې څو ورځې په روغتون کې بې هوشه و. کابل کې د دلکوشا او کوټی باغچه مانیو د بیا رغونې کار بشپړ شو. د هیواد ورځپاڼې له رپورټ سره سم دغه دوی تاریخي ودانۍ چې د ارګ دننه موقعیت لري، په دې وروستیو ورځو کې بیا رغول شوې او استفادې ته برابرې شوې دي. دلکوشا ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ارک د بڼ په منځ کې جوړه شوه چې د بیلابیلو شاهانو په تیره بیا د محمد ظاهر شاه په زمانه کې د بهرنیو میلمنو د هرکلی او د میلمستیاو لپاره استفاده ورنه کېده. دغه ماڼۍ چې په شپږ سوه متره مربع ځمکه کې ودانه شوې ده، د کابینې غونډې هم پکې جوړېدلې. کوټی باغچه د ارګ یوه بله پخوانۍ ماڼۍ ده چې په دوو پوړونو کې په درې سوه متره مربع ځمکه کې په دایروي شکل جوړه شوې ده. دغو دواړو ماڼیو ته د تنظیمي جګړو په کلونو کې تاوان ورسېدلی و. د ننګرهار ولایت د ملي راډیو تلویزیون آرشیف له منځه تللی دی. د محور ورځپاڼې له رپورټ سره سم دغه آرشیف د طالبانو په هغې انتحاري حمله کې وسوځېد چې څو ورځې له مخه د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزه باندې شوې وه. د یادولو ده چې د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون د هند په مرسته رغېدلی و او خپرونې یې له هېواده بهر هم اورېدل کېدې، خو په ذکر شوې حمله کې نه یوازې آرشیف بلکې تخنیکي څانګه هم تخریب شوه او خپرونې یې ودرېدې. وروستای خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یوه تاریخي مجسمه چې تېره اونۍ په کابل ولایت کې له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړې وه، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارله. د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی د دغه اثر د ترلاسه کولو په وخت د ملي امنیت له ریاست مننه وکړه چې وخت په وخت یې له قاچاقبرو څخه لرغوني اثر ترلاسه کړي او په ملي موزیم کې د ساتنې لپاره اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلی دي.
په تیرو ورځو کې په لشکرګاه کې د بست پوهنتون مجلې لومړۍ ګڼه په درې شپېته مخونو کې خپره شوه. د دې مجلې د امتیاز څښتن د بست د لوړو زده کړو مؤسسه ده او مسؤول مدیر پوهیالی عبدالمناف فردین دی. الیاس دایی له ښاغلي فردین سره د دې مجلې د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده.
د هلمند پوهنتون یو تن استاد محترم پویالی عبدالمناف فردین ډیر مننه کوم چې زموږ غوښتنه ومنل. زه د مجلې پاړم چې تاسو نوې اوس د بست خصوصي پوهنتون په چوکاټ کې چاپ کړی دم. لومړۍ پوښتنه دا غواړم، ولې داسې فکر کوئ چې یوې بلې مجلې ته اړتیا ده او دا مو چاپ کړه؟ ځکه موږ په هلمند کې ډېرې چاپیزې رسنۍ درلودلې چې پیل شوې تر ډېر لنډ وخت وروسته بېرته بندې شوې، د هغوی بېرته احیا کول ضروري وه او که بله مجله راایستل؟
د لوړو زده کړو د وزارت اصولو لوایحو مطابق هر پوهنتون د نشراتو یو څنګه باید ولري، او د نشراتو په چوکاټ کې دوی باید یو نشراتي ارګان چې هغه مثلا یا جریده اوسي یا مجله اوسي یا نورې خپرونې اوسي باید په چاپ ورسوي. بوس د لوړو زده کړو مؤسسه هم د هلمند په ولایت کې یو د خصوصي پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د مجلې د چاپ جواز ترلاسه کړی و، نو په دې خاطر دوی دا لازمه وګڼل چې باید یو مجله په چاپ ورسوي. زما په نظر په ټولنه کې په هر اندازه چې د رسنیو شمیره زیاتیږي، په هغه اندازه به د خلکو ذهنیتونه روښانه کیږي، په هغه اندازه به د خلکو اطلاعات او معلومات زیاتیږي.
فکر کوي دا به یو څه وغځېږي او که به دا بیا هم د مالي امکاناتو یا ځینو نورو امکاناتو نشوالي په خطر بیا وځنډېږي بنده سي؟
زما په نظر هر مجله پر دوو اساساتو باندې کېدای شي چې استوار اوسي. په لومړي قدم کې د یو مجلې یا د هر رسنۍ د چاپ دپاره، د ادامې دپاره، د دوام دپاره اقتصادي منبع او په زمن کې علمي لیکنی د علمي مطالب راټولونه. بس خصوصي پوهنتون دا پلان لري او دا به ان شاء الله ادامه پیدا کوي. دی تر کوم اندازې چې زه پوهیږم د اقتصادي مشکلاتو سره نه دی مخامخ، استادان هم لري، هغه علمي محتوا هم تقریبا کېدلی شي چې تامین اوسي. نو امید ستا او زه امیدوارم او غوښتنه مې هم دا ده چې دا لړۍ دوام پیدا کړي، په یوې دوې درې ګڼې پای ته ونه رسیږي.
ډېر مننه. منصفانګ ته بولاړ شو، څه شي مو ډېر پکې چاپ کړي دي، کوم موضوعات پکې ډېر دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل، دا د یو علمي اکاډمیک ارګان نشریه ده، نو په دې کې تابع علمي لیکنې دي. د دې مجلې محتوا موږ په لومړي ګڼه کې په اتو برخو باندې ویشل شي. اسلامیات دي، سیاسي برخه ده، اقتصادي لیکنې دي، د روانشناسي لیکنې دي، ادبیاتو برخه ده، اجتماعي ټولنیز لیکنې دي، بعضې د ساينس او ټکنالوژي مربوط لیکنې دي چې موږ عنوان د نړۍ او پرمختګ په نامه ورکړی، او په پای کې سپورتي برخه ده.
ځینې وخت کې په ځینو سیمو کې د لیکونو د کموال لامل، په خاص ډول د سیمویزو لیکونو کموال لامل، ځین کسان غواړي مثلا د هلمند په سطح لیکنې راټول کړي او بیا چاپ کړي. د دې د کمښت لامل هم یو وخت مجله زندیږي او یا اگر سره د سړي شوق تر ماتیږي. هلمند کې د لیکونو وزه څه ډول ده؟ یعنی خلک علاقه لري لیکنې کوي، ورکوي، مجلو ته نه ورکوي؟
د لیکونو ډیر زیات مشکل وو، مخصوصا په هلمند کې دا مشکل ډیر زیات دی. زموږ اصول دا و چې موږ په دې مجله کې هر ډول غیر معیاري تکراری لیکنه نه چاپو. نو دغه اصول ته په کتو سره بيخي موږ د لیکنو د کمر سره مخامخ کېدل. خو بیا هم الحمدلله هلمند کې د هلمند په انتون استادان د دوی د همکاري نو ورم ستاسي د دې خبرونه لاره تشکر وکم. د دوی همکاري د خپل د بوس د لور زکړه د موسسه یو شمیر استادانو همکاري وکړل، یو تعداد نور محصلینو، او په زمینه کې یو تعداد نور لیکوالانو د هلمند څخه بیرون کابل کې مثلا د علوم د اکاډمۍ یو تعداد استادانو، د ایټیوای د انستیټیو یو تعداد استادانو، نور لیکوالانو د دوی د همکاري په پایله کې موږ وکولای شو چې د مجلې دغه لمړی ګڼه چاپ کړو. تقریبا او اویا اتیا فیصد لیکنې د هلمند میشتو لیکوالانو لیکنې دي، لږ فیصدي تقریبا او اتلس فیصد د یو سایت لیکنې دي، او پاته برخه ده هلمند څخه د بیرون لیکوالانو مثلا د کابل.
دا د مطالعې فرهنګ څه ډول دی؟ تاسو خپل یو استاد یاست دلته در معلمیږي، څومره خلک په دې ورسته پاته ټولنه کې چې بیسواد پکې ډیر حاکمه د مطالعې سره علاقه لري؟
هلمند هم یو د هغو ولایتونو د جملې څخه ده چې اوس الحمدلله تقریبا خلکو مطالعې ته مخه کړې. د مجلې د شهرت لپاره یا د خبرتیا لپاره موږ د مخکتنی او د پرانستنی وغونډه درلودل چې په هغه کې زیات شمیر د هلمند لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، د پانتونیو ته د استادانو، د دولتي او خصوصي پانتونیو ته محصولو اشتراک وکړي.
د مجلې چې ما وکړم تقریبا دروش په ته سپې د کاغذ پړ کوږي، ولې مداس فکر وکړ چې دومره کوي او دومره په لوړ کیفیت کاغذ انتخاب کړي؟ د
درې کې متل دی وای هر څه خوب تر به تر. په دې خاطر لومړی غنوا شروع و د دې کار د مطالب او د محتوا هغه علمي ارزښت او زموږ د کار پیل و، او په زمین کې د اقتصادي منبع موجودیت او موږ دا لازم وګڼل چې لومړی ګڼه اول خو شروع کې باید لومړی ګڼه کنو. موږ هڅه کوو چې نورې ګڼې مهم همداسې په لوړ کیفیت او په لوړ کاغذ سره په چاپ ورسیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو درویش درانای خپل یو نوی نظم را اوروي چې د جنگ یو ننداره نمیشي. دا نظم د مغولو او روشانیانو د یو جنگ یو ننداره وړاندې کوي چې انګریز لیکوال سر اولف کیرو په خپل کتاب د پټانس کې راوړې ده. دا نظم د مغولو او روشانیانو په جګړه کې د یو ځوان چې پنجو ورکزای نومېده کیسه کوي. نظم له درویش دورانی څخه په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل ثبت کړی دی.
د جنگ یو ننداره. د غونډې څوکو پورته لمن لاندې په دامنځ کې موږ او دوی سره په جنگ وو چې پراتمو تر پښو لاندې کوم کاڼي ډېر د دوی او ډېر زموږ په وینو رنګ وو. جنګیالو مې ټول وتلي وو له حاله مست تورو په خرپا او شرنګا شرنګ وو. جوړ له غوښې او له هډه وو خو دلته کلک تر کاڼي وو هر سر د جنګ د پاره. قومندان د دوی ولاړ وو یو طرف ته هڅول یې خپل عسکر د جنګ د پاره. په دا هسې هڅونه هغه ټینګ کړل خپل سرتیري لکه غر د جنګ د پاره. ساعت پس زموږ یو ځوان ګوره چې څنګه رسېدلی وو تر دغه قومندانه لکه سری شور پورې دا رنګه ونښتې هغه نه سو بیلولی اوس له ځانه. غیش په غیش سول را غزار داسې پر مځکه لکه دواړه چې را پرېږي له اسمانه. همدغسې غیش په غیش را روان سول. دوی جوړه پر غړېدو غړېدو لاندې یو پر بل په اوښتو را اوښتو کې ما لیدل چې زما خوا ته را روان دي. ژر مې واورېده د خپل ځوان دغه چیغه چې ځنډ مه کوه گزار وکړه ورباندې. دومره وخت نشته چې ما ترې اول بیل کړې له هغه وروسته بیا دی پر منځ قلم کړې. زه دې عمرمه خدای ګوره خلاص نسی باید دواړو ته د مخ د تورې سم کړې. کړه زما او د ده غوښه سره ګډه د دشمن قوت به دغه رنګه کم کړي. ما یې هم دغه ارمان ژر پوره کړ. تیره تورو مې پر دواړو کړه وړ سمه لکه یو وجود ریبل مې داسې دواړه سمدلاسه مې کړل خلاص د ژوند له غمه. چې یو ووت قومندان داسې له منځه حوصله شوه د دشمن د لشکر کمه. په لږ وخت کې زموږ تورو ته شا کړه له میدانه یې په ګډه کړې پښې سپکې. دې خبرې ته یې هېڅ حساب ونه کړ چې سوی څومره ککرۍ دلته ترې ورکې. موږ یې پرېښودو د دې کتو د پاره چې په وینو څومره سور دی مخ د مځکې. خو له موږ نور هر څه دغه وخت هېر سول. سمدلاسه ترې چاپیر شو په میدان کې غبرګ وجود د دغه ځوان او قومندانو بند پر بند پرې سوی پروت زموږ په میان کې. موږ لګیا وو چې د غبرګ وجود اوس بیرته کړو تقسیم ژر په مغول او په افغان کې.
لرغونپوهانو د لسګونو زرو کلونو پخوا زمانې انځورونه هم پیدا کړي دي. افغانستان هم د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې خپل مقام لري. وکاله پخوا ساینسپوهانو اعلان وکړ چې دوی د نوې ټکنالوژي په مرسته دا ثابته کړې ده چې د افغانستان د روغنی رنګ انځورونه د لرغونتوب په لحاظ د نړۍ په موندل شویو آثارو کې لومړني آثار بللی شو. دغه انځورونه د بامیان په هغو سمڅو کې په دیوالونو باندې ایستل شوي دي چې مخې ته یې د بودا دوې لویې مجسمې ولاړې وې. تر اووه کاله پخوا پورې به د هنر مورخانو لیکل چې د روغنی رنګ نقاشي په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې پیل شوې ده. خو د افغانستان د سمڅو د روغنی